Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو پخیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان د میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی اووه بجو پیلېږي او د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ صفحه دولس شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه په صافه واضحه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزني کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې پړاو. مارکوس پوتزل وایي چې د بین الافغاني غونډې په بله مرحله کې به تر ډیره هر اړخیزه او لاسته راوړنو ډکه غونډه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي پودسل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبلله. دا غونډه تیره یک شنبه او دوشنبه شوې چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو درې پنځوس کسیز هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې ښځینه فعالانې پکې شامل وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد چې پرون غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سفر کړی او خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپي فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعضو نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې ډېره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو تورنه ده په افغانستان کې هم د تحرکاتو رپورټونه ورکول کیږي. د دغې ډلې ډېر فعالیت د افغانستان په ختیځو سیمو ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو کې متمرکز دی. د دفاع سرپرست وزیر وویل دوی هر هغه ډله چې دولت پر خلاف سر پورته کړي ځپي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات هم ملګری وو. دا میدان ورته ګولې چارواکي وایي هغه کسان به ډېر زر خوش شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په د امیرداد ولسوالۍ کې د سې شنبه په ناوخت افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي. د میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیایي کارکوونکي او یو ملکي وګړی شامل دي. د والي ویان وویل په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤول و. د والي ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویل نیول شوي کسان به د څېړنو تر بشپړېدو وروسته خوشي شي.
دنی کسان ته کبول شول شغل ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سپاره هم کوله چې په غپیخه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او دنی مهمات هم لمن دولس شول چې د وسوال طالبانو رښتیا سره مسول وو. هغه هم عمل توجه شوې دی. نو دنی کسان چې بول شو د تحقیقات په مخه بول شو دي ان شاء الله په هغه بره خوشی کې کوم ځانګړي څه نه شته.
په نیول شو کسانو کې یو تند د کلینیک ډاکټر دی. وسوال طالبان ویلي چې په دې پیخه کې دوی ته زیان نه دی اوخته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې همداشان د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي عالم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قوانینو سرغړونه کړې او له همدې امله د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو دریو سیالیو هم وایستل شو. خو آفتاب عالم تیره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړ. د 2015 کال اټومي تړون چې ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغنده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکي ادارې له دغه اټومي تړون سره د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل، بندیزونه به ډیر زر زیات کړای شي. ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریسپیل سیمې ته د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبه دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپرېدله. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل، وایست چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بوریسپیل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی. آیا دا تاسې یاست؟ یارسلاف خودونک له دې ځایه ووځه، زما آواز اوري. ولسمشر زیلنسکی پرون د بوریسپیل ښار د محلي شورا یوې جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین کې به هغه اداري فساد چې له 2 کلونو راهیسې روان دی له منځه یوسي. خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. حکومت تمه ښودلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنه کړي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د ننګرهار د ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله زمري سره مرکه دراورو. افغان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. په دې موضوع باندې له کابل رپورټ لرو. د هغې یوې مور له حاله موام خبرو چې په ښار کې لاسي کراچۍ کې مزدوري کوي څو د خپلې یوې لور د لوړو زده کړو لګښت پوره کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. سپین ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. حکومت تمه ښودلې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د صلاح کېدو هڅې چټکې سوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي، کېدای شي د نورو ډلې دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي، افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
ښاغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیلې ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ټلي فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ټلي او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسدآباد ته کډه سوي.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې وو. هلته خپل انځورو سره لوبم کوه. دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري یې په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپه درې په سیمه کې داعش او څه تحرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېر تنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پته نو ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 50,000 اوړي. حکومت تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي که په پاکستان فشار راوستل شي ممکن د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې په روانه جګړه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې تر ډیره د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو له کبله ګڼ کسان اندېښمن دي. په کونړ کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو او له طالبانو سره د جګړو رپورټونه ورکړل شوي. سالم محمد سالی د ولایتي شورا له غړي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې داعش تر ننګرهار وروسته کونړ ولایت ته ولې او څنګه مخه کړې.
یو لامل خو دا دی چې دوی باندې په ننګرهار کې د حکومت دخوانه او د اطلاعاتي قواو دخوانه ډېر نظامي فشارونه او دوی ونه توانېدل چې نور محلي ادارې سره یا زموږ وسلوال پوځ اردو سره دوی مقابله وکړي. دویمه خبره په ابتدا کې چې کله داعش ننګرهار کې حضور پیدا کړی او د دوی لومړی ولسوالي د کوټ ولسوالي وو. دوی په اوله ورځو کې دوی د خلکو سره ډېر ښه چلند کوو. بیا کله چې دوی هلته په کوټ کې نفوذ زیات شو، بیا په چین کې زیات شو، دوی د خپل حرکتونو ته 100% تغییر ورکړ. د خلکو په کورني مسایلو کې، حتی په وژنو کې، په ژوندي انسانانو په بمونو کې نه ولو کوندې چې کوونه وځي باید په دغسې بقره ولري او که پیغلې وځي دغسې رنګ لباس سره باید وګرځي. دغسې دوی د خلکو
بل زمري صاحب دا هر څه دوی په خپل سر ترسره کول که فکر کوي چې د بل چا د خوا دوی ته لارښوونه
کېدله. دوی دغسې کارونه چې شروع کړو د خلکو د نفرت باعث وګرځېد او خلک د خپل مسؤلیت له مخې د محلي ادارې سره زموږ د امنیتي کشفي دفاعي قواو سره لاس یو کړو او د داعش په لمانځولو کې او د داعش په ورکو کولو کې دوی رغنده ګام واخیسته او د خپل محلي ادارې سره د خپل امنیتي قواو سره دوی ملاتړ وکړو. دوی د دې تر څنګ چې ملاتړ وکړو نو طالبانو ته د اوسېدنې ځای ورنه کړو پرې نه ښودل شو چې طالبان هلته بیا نفوذ وکړي. دوه درېیمه قدمه کې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان په غني ځای کې د افغانستان په ډېرو بدبختیو کې خاصتا په د یو څلوېښت کلونو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او آی او د پاکستان فوج همیشه د مختلفو تکتیکونو نه، د مختلفو حرکتونو نه، د مختلفو ډلو تپلو نه، د مختلفو ګروپونو نه په مختلفو نومونو باندې او په مختلفو زمانو کې ترې استفاده کړې دي. اخري اربا د دوی دا و چې د طالبانو ځایناستی دوی داعش وګرځي. خدای الحمدلله په خپل دغه برنامه کې ناکامه شوی دی.
زمری صاحب، پاکستان وخت نا وخت دغه خبره کوي چې خپل هم د تروریزم قرباني دی، نو که چیرې پاکستان د دې ډلې ملاتړ کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، څه غواړي ترلاسه کړي پاکستان له داعش ډلې څخه؟
پاکستان د تروریزم قرباني دی. پاکستان د تروریزم په نامه باندې د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه، اروپا او آسیا او امریکا او د نړۍ ټول هیوادونو نه، په دې یو څلوېښت کلونو کې د یو وخت د مجاهدینو او د تنظیمونو په نامه ته پیسې راتلې. هغه امریکا پاکستانیانو کې د اتوم خاوندان شو، خود کفایي خواته روان دی، هغه خپل اقتصاد لري، ان قریب خود کفایي خواته ځي. دا ټول پاکستان دا ټول دندې تروریستي ډلو سره چې دوی همکاري ګانې کړي او همکاري کوي عواید ترلاسه کوي. د عربان نه د مجاهد په نامه مرسته اخته، د امریکایان نه د روسانو په مقابله کې مرسته اخته. چې موږ روسان له منځه وړو، مجاهدین منظم کوو، هغه وخت داسې مرسته اخته.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری و چې تاسو ورسره په ننګرهار او کونړ کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو، دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم دو لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خپره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو، امریکا په افغانستان کې نږدې $800 میلیارد لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
افغان حکومت وایي سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس جوړ شي چې افغان حکومت به هم پکې برخه واخلي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکي غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
د سیمه ییزو هیوادونو د نړیوالو هیوادونو حمایت او ملاتړ او اجماع ضروري ده. نو هر فرصت چې رامنځته کېږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دا پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسیږو.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. ده ویل پکار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ذات کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اختلاف په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په 23مه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلي سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به یې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یو مور د خپلې وازینې لور د زدکړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شارخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نوشابو د پوډرو د خرڅولو لارې په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ پورې ګټي او د خپلې لور د زدکړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. دا مور وایي وازینې هیلې د 14 کلنې روهینا راتلونکي جوړول دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوي یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله مخدرو موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو دا سیمه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلي دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوم، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرېمینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه له مړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي له څه مودې وروسته یې له هغه ځای وویسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وویستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 14 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډېری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي، دغه مرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 نه تر 1000 افغانیو پورې پیدا کوي. راهله په یوه تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښت د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، سو هاغې سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په وټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی ځي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي، وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهینا د خپلې دردېدلې مور یوازینۍ 14 کلن لور ده چې د کابل ښار په یوه ښوونځي کې زده کړې کوي. دا هیله ښیي چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وایي ویاړي چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزي ګټي. روهینا حاضره نه شوه چې تصویر یې واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپین مړی پرون تایید کړل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. له دې سره امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه زدو نقیص خبرونه ختم کړل. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه بې خبري ښودلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم روسیې ته د عمران خان د سفر رپورټونه رد کړي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلنه واشنگټن ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. د شغلی قریشی په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس تیر سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلی خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زدو نقیز خبرونه ورکول کېدل تر هغه چې سپینې ماڼۍ د ویلامی په خبرولو سره هر څه روښانه کړل. په ویلامی کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. په ویلامی کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سولې د شرایطو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکاري پر موضوع د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه دفاعي چارو انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغه راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. پیلامی کې ویل شوي چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کانفرنس کې د عمران خان د ګډون په اړه بیخبري وشوه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په خطر کې